درنوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1990 کال د سرطان چنګاښ شپږویشتمه د 2019 کال د جولای ولسمه د ازادي رادیو په دغه سارنې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري. دا مو د سر موضوع ده. مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او بهرنۍ موضوع هم دا چې اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسلا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون سه شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و په دې اړه وویل. On the Afghan security force side and the way da afghan zokuna aw narewal itlaf luri pa dir dakhik dawal gwaadu che mulkiano ta de marg jobli da waqto makhawni so muk pa khpul amaliyato ki diqqat gwaada aw ki diqqat pa pam ki wonani wal shi ha go kasano sara hisab ko chi be pamai ke khade khul di sara pa ya waqt da afghanistan de khalko par de irada bawar laram che de ulsi marg jobli de makhniwi behtarin lar da tawtri khwali kam awldi لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمد الله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیرې یو اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قلي اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې. دوی امنیتي ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 20 کیلومترو کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر سل کورنۍ ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لوېدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چون وجا دو بیس هستند، یک پولیس هستند و یک اردو.
په سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندیز پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکي او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د لخوا شامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده، په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل. په بخښنې سره چې د وندرلین غږ تر اوسه نه دی آماده، په هر صورت هغې ویلي هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد دی چې تاسو یې په اروپا کوئ. ستاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا دی. وندرلین به چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی، د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپله دنده پریږدي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسیدو لپاره لا ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنګټن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
The election is critical because election is
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده. د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
دا هماره چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د کابینې په غونډه کې د ایران سره د روابط په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی خبرو ته چمتو دی. وبه ګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د غنمو یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلې وو، خو خط چې مې هغه مې یاد کړو چې لسم څنګه پورې مثال ورسو.
وخت په افغانستان کې د سهار 9:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټی آر ټی ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو پر اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه راپور اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو به اغیز ولري، هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي، نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټی آر ټی نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارګ پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل because election is a
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرخه کې د موقت حکومت اوازی بی معنی او بللی نو موري همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړی و او د خغلی غنی په وینا سوله باید د جمهوریت په چوکاټ کې وینه د امارت لا ټیټ شبکې سره په دې مرخه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله من دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتنې له لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې په روانو بحثونو کې یوه نه حل شوې موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کېږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رایه نشوای ورکولی هغو خلکو چې رایه ورکړې ده د هغو خلکو رایه حساب شوې نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې دپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف و عادل و انتخاباتو دپاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادۍ لړیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړیتوب دی، خو زیاته یې کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیې له ټیاټري تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دې هیواد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړی. ولسمشر غنی وویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنی نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خپرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خپرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلي چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د ګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې 2:00 او 14 دقیقې د سهار. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. درې افغان ماشومان له دریو کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت په څلور دیوالونو کې راایسار دي. ازادي راډیو داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دغه افغان ماشومان له دریو کلونو را په دې خوا په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې له پلار او مور جلا ساتل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه صدیقه مرخیل هم د دې ماشومانو موجودیت هلته تاییدوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دا مسله حل شي، داسې چې د ماشومانو رضایت پکې شامل وي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
درې ماشومان چې د افغان سوداګر رحمان نظر اولادونه دي له درې کلونو را په دې خوا په عربي اماراتو کې د افغانستان په سفارت کې ساتل کیږي. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د 15 کلن ابراهیم، 13 کلنې صاحبي او 10 کلنې مدینی ازبکستانی مور او افغان پلار درې کاله مخکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له یو بله جلا شول او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې شول. په اسنادو کې د ښاغلي نظر له قوله ویل شوي چې میرمن یې له نورو نارینهو سره نامشروع اړیکې درلودې، ان تر دې چې په غیر قانوني ډول یې د نصرالدین رشیدوف په نوم له یو ازبکستاني سړي سره واده هم کړی، نو ځکه یې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړ. موږ غوښتل په دې اړه له نوموړي سره خبرې هم وکړو، خو ښاغلی نظر چې له افغانستانه بهر اوسیږي د ټلیفون له لارې خبرو کولو ته حاضر نشو. په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد محکمه او پولیس د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب ضمانت نه ورکوي، نو دوی یا درې ماشومان په سفارت کې ساتلي دي.
د امارات حکومت سفارت ویلې چې حکومت یا پولیس دې حداقل تضمین وکړي، یو مکتوب یا لیک له لارې زادي وکړي دوی دا ماشومان چې سفارت نه وزي دوی ته کوم سره وسی کی کوم مثلا بل ځای کې وسی
په دې شرط چې ورته ضرر ونه رسیږي. دا یو ضمانت به امارات حکومت راکوي
چې دا ضمانت متاسفانه د امارات حکومت د خانه اور نکړو.
ښاغلی امرخیل وایي په دې موده کې افغان سفارت په اماراتو کې د بشري حقوقو له یو شمیر دفترونو او د ماشومانو د روزنې له بنسټونو سره هم خبرې کړي چې دغه ماشومانو ته د ژوند اساسي حقونه ورکړل شي، خو همکاري نه ده شوې. د دغه درې افغان ماشومانو پلار ادعا کوي چې 20 کلنې ازبکستانی میرمنې مخایور رمضان وا په وار وار له د ماشومان تښتولي او په مقابل کې په سلګونه زره ډالر هم ترې اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پېښه مني او وایي چې افغان سفارت اړ دی د افغان ماشومانو ابراهیم، صاحبې او مدینه د ژوند د خوندیتوب لپاره دوی هلته وساتي. د دغه وزارت وایان سبغت احمدی وایي ډیر ژر به دا ستونزه حل او د یادو ماشومانو برخلیک معلوم شي.
اختلاف کې میان پدر او مادر معلومه
وایي کوم اختلاف چې دغه ماشومانو د مور او پلار ترمنځ راغلی دوی غوښتل ځان وژنه وکړي، نو سفارت هم تر هغه چې دوی مور او پلار ترمنځ ستونزه حل شوی نه وي ورته پناه ورکړي. ان شاء الله په دې برخه کې به اقدام کیږي او یو حل لار به ورته پیدا شي او د ماشومانو پر رضایت بل سفارت نه وستل شي.
یو شمیر افغان حقوق پوهان به وایي چې مدني حقونه او کورنی مسایل باید د ادباو په خپل هیواد کې فیصله شي. تدې جلې ودیر صفای وایي په اماراتو کې د افغان سفارت چارواکي باید دا مسله د اماراتو حکومت سره ژر تر ژره حل کړي او په افغانستان دننه دې په دې اړه محکمه دایره شي. رحمان نظر هم په خپل یو غوښتنلیک کې چې ازادي راډیو تر لاسه کړای د افغانستان د اجرایي ریاست غوښتي چې دغه مسله د افغانستان په سترې محکمه کې وڅېړل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د هوایی چلند ادارې له هند سره د خراب حالت په وجه تړل شوی فضایی حریم د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړي. د پاکستان د هوایی چلند چارواکو په وینا چې دغه فضایی حریم له هغې وروسته تړلی و چې د روان کال په فبروري کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او د بین الاقوامي حدودو خلاف ورزي یې کړې وه. د دې حدودو بندیز پاکستان ته څه ګټه تاوان ترلاسه شوی؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبريال سراج ظهیر په راپور کې اورو.
د جولای په 14مه د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15مه کړی و چې خپل فضايي حدود د ټول نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خرابو حالاتو په وجه دوی ځنې فضايي لارې یا حدونه تړلي وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنې کړې خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته هغه مو تړلې وې. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 16 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ټرمپ داسې وخت دا خبره کړې چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگتن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ټرمپ اشاره د واشنگتن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ټرمپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویروونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګنده کړی چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیونی شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوې. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړا وېدې او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغېز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
لاندو خبرونو ته خراغلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي. ښاغلی میلر پرون هرات کې دغه خبرې کړې دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. دوی له کرانو منجانه د پنچیر پریان ته راغلي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې له خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایی پارلمان د جرمنی په خوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلند اروپایی کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. دا لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایی ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له ایران سره د چنګالتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. مننه چې د ازادي راډیو لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل لوستلای هم شي.
د ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
نوم یې حیات الله دی. کونړ د شګل سوځي اوسېدونکی ما.
او دلته څه کې؟
دلته بس دکانداری کوم. او
ډېر اړخ کې ځای نه دی چې ته پکې دکانداری کوې.
دا خو د منډکول ساحه ده. دې ځای کې مې دکان دغه کړی جوړ کړی دی.
د څه شي دکان دی؟
دا د مشروبات دکان دی.
په سودا دې کیږي؟
او ماشاءالله ښه سودا کیږي، بس گزاره کیږي.
څومره به د ورځې سودا کوې؟
بس د ورځې کیږي 4-5 زره کیږي. د ورځې
څومره ورته پاتې کیږي؟ تقریبا
دیږي پاتې کیږي 800 روپۍ پاتې کیږي.
گزاره دې پکېږي؟
او خدا گزارم پکېږي.
واده به دې کړې؟ ماشومان به لري؟ کورنۍ لري؟ څونه غړي دې کورنۍ ستاسو؟
واده مې کړی دی. او غړي تقریبا 22 نفر کورنۍ غړي لرو.
یوازې ته په دې کورنۍ کې دا مزدوري کوې که نه نور څوک شته دی؟
نه، زه خپل هم کوم، یو ورور بل هم دی.
یعنی ستاسو د دواړو کسانو په کاروبار باندې، په مزدوري یا دنده باندې خپل هغه مشکلات د کورنۍ حل کولی شي؟
بس گزاره کوي، نو داسې به نه حل کیږي. او دلته داسې دی چې بعض وخت کې دوکانداري ښه وشي، ښه بعض وخت کې ښه ونه شي، نو بس کورنۍ
دغه دا یو لاس هم نشته دی. دا چیرته د لاسه دی ورکړی دی؟ څنګه شوی دی؟
دا رانه دغه د غنمو یو ترشلو ډیر رانه د لاس وهلی و. او له هغې وروسته ما داسې فکر وکړو چې تعلیم له ما څخه پاتې شو. اصل کې زما یو ماما زوی و، هغې ما سره ډېر کوښښ کړ. ما به د خط په لاس نه شي، چپ لاس نه شي لیکل، ما مخکې په ښي لاس خط لیکو. بیا ما سره هغې ډېر کوشش وکړو، خو خط چې مې هغه مې یاد کړ. بس تعلیم مې د ورسو د 8م صنف کې، ما 4م صنف پورې مې تعلیم ورسو. اوس خو خوشحاله یم په دې باندې.
کومه برخه دی ویلې؟
اداره صدر انسټیټیوټ مې ویلې.
راتلونکي څه پلان لري؟
بس راتلونکي ادار لرم چې نور درس هم وایم او زمینار ته برابر شي د پانتون او د هیواد لپاره خدمت وکړم. باید یو جورنالیست جوړ شم.
یعنی دغه د حسابداري او د منیجمنت نه وځي رشته بدله؟
بس انشاءالله بس بدلوم، یوازې نه بدلوم چې بس ترقی د جن ترقی غواړم. نه فرق دغه کې
بریالیتوب دی غواړم.
او خیر اوس خوشحاله اوس.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی، د حکومت لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې، خو دا هم باید ووایو چې ځینې ملیشا او مخالفې ډلې د ملکیانو تر شا پټیږي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ د لوګر لیکلی، باید حکومت ملکیانو ته جدي پام وکړي ځکه چې تلفات زیات شوي دي. ژمن د غزنی لګیلان لیکلی طالبان د سولې د خبرو په وقفه کې خپل مشرانو سره نه بلکې د خبره له پاکستانی جنرالانو سره مشورې کوي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ د هلمند لیکلی د سولې راتګ کلونه وخت نیسي نو انتخابات باید د سولې قرباني نشي. نور محمد حقیار لیکلی سوله په دې ارزي چې انتخابات وسونه شي خو چې سوله وي نه د جګړې بل فاصل. مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو را سره واوریده. بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.